کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دومه پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي پاروانه خبرونه کې د خبرونو سرتي کې بشپړ خبرونه رپورټونه او د آشنایانو غږ خبرونه اوري. لومړی د مهمو خبرونو سرتي کې اوري.
د ورزګان امنیتي سرچینې وایي چې تیره شپه تر یوې اوږدې محاصرې وروسته د ملي اردو یو څلوېښت سرتیري وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکي ادارې سیګار ویلي چې د روان پروان عیسوي کال کې د 5000 څخه زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي. ترکیې 10000 نور دولتي مامورین د کارونو څخه ګوښه کړي دي او امریکا په استنبول کې د خپلو ډیپلوماټانو کورنۍ د ایستلو امر کړی دی.
درنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا مرکه به هم درته خبره کړو چې د شربت ګل سرنوشت اوس څنګه دی. په عراق کې د داعش نه د نیول شوو کلو اوسیدونکو ورو ورو بیرته خپلو کورونو ته د تګ تابیا کړی. مرکه او رپورټ وروسته اورئ. اوس هم پام وکئ د مهمو وبخئ بشپړ خبرونو ته چې خلیل خان درته وایي.
السلام علیکم. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویل دي چې په روان عیسوي کال کې د 5000 څخه زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي دي. سیګار دغه راز ویل دي چې شاوخوا 1600 نور افغان پوځیان په جګړو کې ټپیان شوي دي. د سیګار د راپور پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې 15000 افغان وسلوال ځواکونه وژل شوي او 15000 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم مني چې پروان عیسوي کال کې د سخت جګړو له امله د افغان ځواکونو د تلفاتو کچه زیاته شوې ده. د ورزګان په ولایت کې امنیتي سرچینې وایي چې تیره شپه تر یوې اوږدې محاصرې وروسته د ملي اردو یو څلوېښت تنه سرتیر له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. د ورزګان یو امنیتي چارواکي د نوم نښودلو پر شت امریکا ژغ ته وویل چې په چوره ولسوالۍ کې د مشل په نوم د ملي اردو یو کمپ چې یو څلوېښت سرتیري پکښې موجود ول تېره شپه له خپلو وسلو او وسایطو سره وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. خو دغه امنیتي سرچینې وویل چې د ملي اردو دا منصوبین د یوې دوامدارې محاصرې وروسته دې اقدام ته اړ شوي دي. سیګار د نوي راپور پر اساس په افغانستان کې د 2002 کال نه په دې خوا د جوړ سوو سړکونو 40% خراب شوي او 80% نور هم کپام ورته ونسي مخ په خرابېدو دي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش یا سیګار دفتر په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور سو دا خبره کړې ده. د ترکیې حکومت 10000 څخه زیات دولتي مامورین د کارونو څخه ګوښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت لا هم د جولای د ناکامې کودتا وروسته د تورنو کسانو پر ضد اقدامات جاری ساتي. د یک شنبې په ورځ یو لست خپور شوی چې پکښې اکاډمیک شخصیتونه، استادان او صحي کارکوونکي چې پکښې شامل دي د کارونو څخه د ګوښه کېدو امر شوی دی. د ترکیې حکومت له مخې له 80000 دولتي مامورین له دندو ګوښه کړي دي او د 10000 څخه زیات کسان د کودتا په تور نیولي دي. امریکا له استنبول نه د خپلو ډیپلوماټانو کورنۍ باسي. د امریکا د ترکیه د استنبول په شهر کې د اروپا کو د احتمالي بردون لکبره د خپل کنسولګری د ډیپلوماټان د کورنۍ د ټولو غړو د استولو امر کړی دی. نور تفصیل متیو رابط راک.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د شنبه پر ورځ ناوخته د امر کړی. وزارت وایي استخباراتي معلومات ښیي چې اروپا کې پر لپسې ډول هڅه کوي چې په استنبول کې امریکایي وګړي په نخښه کې. خو وزارت وایي له دې سره سره به بیا هم په استنبول کې د امریکا کنسولګری پرانیستی وي او فعالیت به روان وي. امریکا یوازې په استنبول کې د خپل کنسولګری د ډیپلوماټانو د کورنۍ غړي وباسي او د ترکیې په نورو ښارونو کې د امریکا په ډیپلوماټیکو تاسیساتو او دفترونو کې دغه کار نه کوي. د جولای په 15 په ترکیې کې له ناکامې پوځي کودتا وروسته ولسمشر رجب طیب اردوغان بیړنۍ حالت اعلان کړ چې لا هم روان دی. امریکا په همدې اونۍ کې ترکیې ته تلونکو امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د سفر په مهال د ډېر احتیاط نه کار واخلي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزارت امریکایانو ته ویلي وو چې د ترکیې شمال جنوب سیمو ته به سفرونه نه کوي. دغلته د داعش جګړه مارانو، کوردی او اورپکو او د ترکیې د فوجیانو ترمنځ جنگ روان دی. متیو لابد، امریکا آشنا راډیو.
د ایټالیا په مرکزي برخه کې نن بله قوي زلزله شوې ده. په دې سیمه کې د روان کال د اګست په میاشت کې یوه زوروره زلزله وشوه چې زیات تلفات یې درلودل. د ایټالیا د عامه مضافت ادارې ویلي چې د زلزلې شدت 6.6 درجې وو او په څو سیمو کې ودانۍ نړولې دي. تر اوسه پورې د محدودو تلفاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په عراق کې دولتي شیعه ملیشو د عراق چې د عراق حکومت ملاتړ ورسره دی د یک شنبه په ورځ ویل چې شاوخوا 15,000 نور وسله له دوی سره یوځای شوي دي چې د غیواد دوهم لوی ښار موصل ماسره نور هم ټینګه کړي او د اسلامي دولت ډله هلته بنده پاتې کړي. د حزب الله بریګیډ ویان جعفر الحسینی وویل چې شاوخوا 15,000 شیعه ملیشه په جنگ کې برخه لري. د اسټرالیا پارلمان به په هغه پلان باندې راتلونکي اونۍ رای ورکړي چې له مخې هغه ټول مهاجرین چې د کښتۍ دولارې دغه هیواد ته راسي په نو په اسټرالیا کې به د اوسېدو د سیل او یا د کاروبار کولو دپاره هیڅکله هغوی ته بیا ویزه ورنکړل سي. صدر اعظم میکلون ټربن وویل چې په دغه ټولو په دغه ډول خلکو د ټول عمر دپاره بندیز د هغو انساني قاچاقبرو پر ضد به ولګول سي چې مهاجرین اسټرالیا ته راولي. هغه د یک شنبه پر ورځ د اسټرالیا د خلکو چې حکومت یې سازیتوب کوي او د مجرمینو ډلو ترمنځ دا د هوټ جنگ دی. د جنوبي کوریا ولسمشر نن د یک شنبه پر ورځ خپل څو وړپوړي سلاکارانو استعفاګانې ومنلې. د ولسمشر پارک وین هی ویان وویل چې هغه خپل د دفتر رئیس او د سیاسي چارو همغږي او د عامه اړیکو سیکرټرانو استعفاګانې منلې. د غرض د یک شنبه پر ورځ هغه مرمن چې د وروستي سیاسي جنجال په مرکز کې ده د جرمني څخه بیرته جنوبي کوریا ته ستانه شوې ده. او اوس د امریکا د انتخاباتو په اړه خبرونه. د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وایي چې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د هغې د ایمیلونو په اړه د تحقیقاتو د بیا پیلولو اعلان د امریکا په سیاست کې سابقه نه لري او هغې او د هغې له کوله دا ډېرې ستونزې جوړوي.
In fact, it's not just strange, it's unprecedented and it is deeply troubling.
کلینټن دا خبري په یوه انتخاباتي غونډه کې چې د امریکا د فلوریدا په ایالت کې جوړ شوی و وکړه. هغه وویل
It is pretty strange. It's pretty strange to put something like that out with such little information.
دا ډېر عجیب ده چې د انتخاباتو څو ورځې لمخه د کانګرس غړو ته لیک واستول سي او په اړه داسې کم معلومات ورکړل سي. د اف بی آی رئیس جیمز کومی په یو لیک کې چې د جمعې په ورځ کانګرس ته استولی ویلي دي چې دوی داسې برېښنالیکونه یا ایمیلونه موندلي دي چې د کلینټن د ایمیلونو د قضیې سره تړاو لري. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لومړی مرکه. په پیښور کې د افغانستان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان وایي چې هیلمن دی د افغانستان یوه ښځه چې شربت ګله نومیږي ډېر زر د بند نه خوشی شي. یوه افغانه ښځه ډېر زر د بند نه خوشی شي. هغه اوس د پاکستان په مرکزي زندان کې د جعلي اسنادو د جوړولو په تور بندې ده. د آشنا رادیو همکار متی الله عابد د عبدالله وحید پویان سره په همدې اړه مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته را بول.
محترم پویان صاحب، د افغان مشهور سهرې شربت ګلې د نیولو او د غینه پس چې کوم الیزل شوی د ساسو لخوانه په اسلام آباد کې د سفارت لخوانه وروستۍ نتیجه څه ده؟ د افغان مشهور سهرې شربت ګلې دا وخت چیرته ده او سرنوشت څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا څه چې تاسو خبر یاست د افغانستان تبا بی بی شربت ګلې چې دا وخت متاسفانه په زندان کې ده او د افغانستان د مونیلیزا په نوم باندې یادیږي. دا مخکې خو دوی اعلان کړی وو چې افغانان چې کوم پاکستاني پیژندپاڼې جوړې کړي دي دوی باید خپلې پیژندپاڼې بېرته تسلیم کړي او د اکتوبر 1 نیټه یې ورته ورکړې وه چې دا په مجموع کې 300,000 افغانانو د پیژندپاڼې جوړې کړې دي. نو اول خو د هغه کوم اعلان خلاف دوی عمل کړی دی چې کوم دوی مخکې په اصطلاح افغانان ته خبرتیا ورکړې و چې هغه د اکتوبر 13 نیټه ده. 13 نیټه نه وروسته د